په پښتونخوا کې د ماسپخین دو بجې شوي دي. شاهین بونیرېما او د مشال لیډو په خپرونه د کرخې په غاړه کې ستاسو هرکلی کوم. اوریدونکو، پرون د عوامي نشتل ګوند مشر اسپندیار ولی خان په باچا خان مرکز کې یوې غونډې ته په وینا کې د پښتنو د یوې لویې جرګې رابللو تجویز وړاندې کړی دی او خپل ګوند ته ویلي دي چې په دغه اړه باندې تیاری وکړي، سیاسي ګوندونو مشرانو سره، قومي مشرانو سره ملاقاتونه وکړي. دا جرګه به څنګه د دینه مخکېم جرګې شوي دي او هغه کې فیصلې شوي دي، بیا نه دي عملي شوي، د دې جرګې جوړښت پسګي، د دې ضرورت ولې دی، په دغه موضوعاتو باندې خبرې کوو. خو به د ظفر خان نه د دې وخت خبرونه
لومړی د مهمو خبرونو سر ټکی. د خیبر پختونخوا نن بایانو د وړو د ګرانې عزت خپل کاربندیز د صوبې نورو برخو ته غځولی. عوامي نېشنل ګوند د پښتنو د ستونزو هوارۍ لپاره د جرګې بللو اعلان کړی او اوکراین له ایرانه د غورځول شوې الوتکې توره بکسه د معاینې لپاره غوښتې ده. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د نن بیانو اتحادیه خپل کاربندیز د خیبر پختونخوا ټولو برخو ته وغځاو. د صوبې نن بیانو د وړو او ګیسو د ګرانۍ ضد له پرونه په احتجاج دي. دوی پرون په پیښور کې د احتجاج په توګه خپل کاروبارونه بند کړي وو. نن بیان وایي کاربندیز به تر نامعلومې مودې پورې روان وي. له دې وړاندې په کوټه کې هم خلکو د وړو د ګرانۍ پر ضد احتجاج کړی. بلخوا حکومت وایي د وړو بحران د ختمولو لپاره له نورو ملکونو 3 لک ټنه غنم راغواړي. په پاکستان کې د تیرو 4 ورځو راهیسې د وړو د نشتوالي او ګرانۍ ضد احتجاجونه شوي. د عوامي نېشنل ګوند مشر د پښتنو په ستونزو د بحث لپاره د یوې جرګې رابللو ویلي. اسپندیار ولی خان پرون په نوخار کې د خپل ګوند جلسې ته د وینا په مهال په حکومت تور ولګاوه چې د ولس د ستونزو په حل کې پاتې راغلی، نو ځکه د دې لپاره جرګه راغواړي.
امیر حیدر خان هوتی صاحب ته او میا افتخار حسین صاحب ته دواړو ته دا وایم چې څونه زر کیدی شي د ټولو خلکو سره د پښتنو قیادت سره رابطه وکړي او یو لویه د پښتو جرګه د باچا خان مرکز کې روغواړی چې ټول سره کینو، خیالات پې ته وکړو او یو لار وباسو د شریکې ځانله چې موږ پرې مخکې ځو.
بلخوا حکومت وایي د ولس د ستونزې حلوي او خپلې وعدې به سرته رسوي. د جمعیت علما اسلام فی مشر د مارچ په 19 په لاور کې احتجاجي غونډه اعلان کړه. مولانا فضل الرحمن دا اعلان بیګا په اسلام آباد کې تر هغه غونډې وروسته وکړ چې لاپوزیشن څخه محمود خان اچکزي، حاصل خان بزنجو، افتاب شیرپا او ځینې نور مشرانو هم پکې ګډون کړی وو. نوموړي زیاته کړه دا این پاکستان په نامه له دغې کانفرنس وړاندې به په ټولو صوبو کې هم په دې نامه غونډې کوي او د ژوند د هرې برخې خلکو ته به پکې ګډون ورکوي. مولانا فضل الرحمن او ملګري تور پورې کوي چې د تحریک انصاف اوسنی حکومت په درغلی او راغلی او باید استعفا ورکړي، خو تحریک انصاف دا تورونه ردی. د پاکستان په سینټ کې د حکومت غړو په اپوزیشن غږ کړی چې د ماشومانو خوندي ساتلو لپاره جوړ شوی بل مخه دین نه نیسي. د واکمن تحریک انصاف سینیټر فیصل جاوید پرون سینټ ته په وینا کې وویل چې اپوزیشن د زینب الرټ بل په څیر مسایلو باندې سیاست نه کوي. د دې کمیټې غړي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مخکښ سینیټر عثمان خان کاکړ په ځواب کې وویل چې په دې قانوني مسوده کې ډېرې کمزوري دي.
په دې بل کې ډېر خامیانې دي. اول دا باسیس دا بل به صرف د اسلامآباد را د پوری که دا په ټول ملک کې صرف د اسلامآباد را د پوری دخ کړی دي. موږ دا په ټول ملک کې مگر په هغه شکل کې چې د صوبای خود مختیاري څه ده په دې کې بیا مداخلت نه وي. بل دا دی په دې کې داس کلاز راځي چې دا کم ملزم دا هغه ته فایده رسوي چې څوک ویکټم دی هغه ته نه رسوي.
په پاکستان کې په ماشومانو د جنسي تیاریو د مخنیوي لپاره د زینب الرټ بل له قومي اسمبلۍ منظور شوی او اوس سینټ ته د بحث لپاره استول شوی. یاد بل د هغې ماشومې په نامه دی چې په 2018 کال کې په پنجاب کې تر جنسي تیری وروسته وژل شوی وه. خبرونه له مشال رډیو نه اورئ. د نړیوال اقتصادي فورم 3 ورځنۍ غونډه له نن څخه د سویټزرلینډ په ډیویس کې پیلېږي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به په دې غونډه کې شریک شي. د وزیر اعظم د ویان دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې عمران خان به له غونډې سره سره د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره دوه اړخیزې ناستې وکړي. نوموړی به د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره هم وویني او دا به د دواړو ترمنځ درېیمه ناسته وي. د نړیوال اقتصادي فورم د دې غونډې په برخوالو کې به سیاسي مشران، د کاروباري ادارو مشران، د نړیوالو سازمانونو مشران او مدني ټولنو استازي وي. دوی به پر اوسنیو اقتصادي، ځمکنیو، سیاسي، ټولنیزو او چاپیریالي مسلو ویناګانې وکړي. د بلوچستان پولیس ادعا کوي چې دوه مبینه ترهګري وجلي. د صوبې د ترهګرۍ ضد څانګې بیګا په یو بیان کې ویل عملیات یې د کوټې په نوي کلي کې کړي. وژل شوي کسان حکمت او کفایت نومیږي. خبر پاڼه وایي په دې پیښه کې یې یو داسې موټرسایکل هم نیولی چې له شپږو تر اووه کیلوګرامه بارودي مواد پکې بار وو او له ریموټ کنټرول څخه سره وصل شوي وو. خبریالانو د خوندیتوب ادارې بیپولې خبریالان وایي پاکستان دې په لاهور کې نیول شوی خبریال اظهار الحق واحد زر تر زر بیل سه شرط خوشی کړي. یادې ادارې ویلي په نوموړي په ټولنیزو رسنیو د ریاست ضد لیکونو کولو تور پورې شوی چې باور پې نشي کېدی. ادارې ویلي پولیسو اظهار الحق واحد د جنوري په شپاړسمه نیولی وو. د جنوري شلمې یو ځایي جج د هغه د خوشي کولو خواست رد کړی او هغه یې په عدالتي تحویل کې ورکړی. اوکراین په ایران ټینګار کړی چې د دوی د هغې الوتکې د معلوماتو توره بکسه ور وسپاري کومه چې ایرانیو ځواکونو د روانې میاشتې په پیل کې ویشتلې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وادیم پریستیاکو دا غوښتنه پرون هغه مهال کړې چې د ایران د سړکونو او پرمختیایي چارو وزیر محمد اسلامی کیف ته په سفر ورغلی. محمد اسلامی له خپل پلاوي سره د دې لپاره د اوکراین پلازمینې ته ورغلی چې د جنوري په اتمه د ویشتل شوي اوکراینی الوتکې په موضوع خبرې ورسره وکړي. د خبرونو پای اوس احمدالله د کرنسۍ به یو د هوا حال وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او 1450 روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 199 روپۍ دیرش پیسې او 200 روپۍ دیرش پیسې، یو ایرو 170 روپۍ لس پیسې او 170 روپۍ اتیا پیسې، یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 50 اتیا پیسې او 240 روپۍ 15 پیسې، یو سعودي ریال 140 روپۍ 90 پیسې او 140 روپۍ شل پیسې، یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 215 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 202 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 40 ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت شپږ او زیات نه زیات اتلس، په بنو کې به کم نه کم درې او زیات نه زیات اتلس، او په کوټه کې به کم نه کم صفر او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د کرخې په غاړه،
د کرخې پر غاړه
د کرخې په غاړه خبرونه کې د شاهین بندري سلامونه او نیکی پرزمنه. اوریدونکو، د عوامي نشتلګون مشر اسپندر ولی خان د پښتنو پر ستونزو د بحث لپاره په دغه باندې د غور د پاره او دغه د حل لارې موندلو د پاره د یو جرګې رابرلو ویلي دي. نوموړي پرون په نوخار کې د خپل ګوند جلسې ته د وینا پر وخت د په حکومت باندې تور لګاو چې د ولس ستونزو په هواري کې پاتې راغلي دي، نو ځکه دغه جرګه راغواړي. دا یقینا یو رښتیا خبره ده چې دا وخت پښتانه د اقتصاد په لحاظ، د امنیت په لحاظ، په دغه وطن کې د پرمختیا او ترقۍ په حواله باندې، په ټولنیزه کچه باندې د ډېر لویو مسلو او بحرانونو سره مخ دي. په دغه کې د پښتنو د قومي مشرانو کردار چې دی ډېر مهم دی. د دې نه وړاندې د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور پښتین هم د وی جرګې رابللو ویلي وو. دغې نه مخکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي صاحب هم دغه شانتي او تجویز وړاندې کړی وو چې باید پښتانه راټول شي او په خپلو مسلو باندې خبره وکړي. موږ نن په کرخې په غاړه کې په دغه موضوع باندې بحث کوو. ما سره په دې خپرونه کې د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزی مشر او پخوانی سینیټر زید خان صاحب په ټلیفون په کرخه دی، د دې سره به خبرې کوو. زید خان صاحب، تاسو ستړي مې شوې؟ په خیر. ډېره مهرباني جی. زید خان صاحب، پرون اسپندیار ولی خان دغه تجویز وړاندې کړ، دا خبره یې وکړه، بلکې دا یو پریکړه وکړه چې موږ به یو جرګه کوو، د پښتنو جرګه به راغواړو. که لږ وضاحت راته وکړې چې د دې جرګې جوړښت به څنګه وي، د دې دپاره څه تیاری نیول شوي دي، او دې کې به څوک څوک برخه اخلي؟
جی، څنګه تاسو خبره وکړه پرون چې زمونږ قاعده د پښتنو مشر اسپندیار ولی خان صاحب په خپل وینا کې چې دا وینا په دغه غونډه کې وکړه چې کومه د باچا خان بابا او د ولی خان بابا په کلیزه کې وه، او تاسو پتر چې باچا خان بابا او بیا دغه نه پس ولی خان بابا د پښتنو د پارسونو مبارزه کړې دي انګریز نه راوخته تر اوسه پورې دغه د پښتنو دغه یو ډله ده او دا لګیا د پښتنو د مسایلو د پښتنو خوشحالۍ د امن لپاره خبرې کوي. پرون دا خبره په دې کې وشوه چې که تاسو وګورئ د تېر شوي ډېر څلوېښت کالونه چې کله د افغانستان کې اور لګېدو نو زموږ مشرانو په هغه ټینګ کوي چې دا اور مه لګوئ، دا اور دغلته نه سارېږي او دا به مونږ ټول پاکستان به دا ټوله سیمه به د دې نه دغه خو خاص کر پښتانه به بالکل په دې کې وسوځي. نو نن هغه صورت حال دی او هغې ته مونږ مخامخ د دې تېر نه را روان یو. پرون سپندیا خان په دې دا خبره په دې وکړه چې نن که تاسو وګورئ قبایلي سیمې چې به ورته مونږ ویلې نو هغه د پاکستان حصې کړې او هغې سره چې کوم ظلمونه روان دي او د هغې سره چې کوم دغه روان دي او زمونږ په یوت کې چې کومه د دې خلاف یو دغه روان دی نو د دې لپاره د مشرانو پرز جوړېږي چې اول خو دا دوه جرګې راغواړي چې یو هغه راغواړي چې هغه د ټولې سیمې د پښتنو په مشرقی به او هغه به د پښتنو چې دا کمی مسائل چې هغه د امن په دې دغه د خوشحالي او ترقی دي دا به اوس د سکه خو دا غینه دغه دوران کې به یو د قبایلو هم راغواړي. د قبایلو خو اوس نه دي، خو اوس دغه ځلې چې کمی په خیبر پښتونخوا کې شامل شوې دي دی نه بم ټول راغواړي. دا غي سره دا غي ځل مسائل دي، دا غي دونه غټي مسائل دي چې دا غي کم وسایل دي. په هغه وسایلو باندې قبضه نن هم دا پرونه مو نن هم قبضه نه مدینیاتونه هغه هلته خلکو ته څه فایده نشته او د هغې سره او زره او سپینې او ګټې او هر څه راچوتېږي راوړي. نو دا داسې مسایل دي چې دا د پښتنو د دې نه مخ اړول یا د پښتنو د مشرانو دې نه مخ اړول دا زما خیال دی چې یو ډېره غټه مسله وي. په دې وجه باندې پرون سپندیار خان صاحب دا خبره وکړه او دا به انشاءالله دا تشتم تاریخ پورې زمونږ د باچا خان بابا د ولی خان بابا کلیزه روانې دا دغه کې پای ته رسی او دې نه پس په دشم تاریخ هم دغه زمونږ د کمیټې د چې یو مې اتحاد کې دی او یو پکې حیدر هوتی سره زمونږ سینې ناز او جان سلکی دي دغه به په دې لړ کې کینی او د سوبې سره به مشاورت کې دغه ګوندونه او دغه مشران هغه ګوندونه کې دی او کله دي خو چې مشران یا کسول سوسایټي د کاغذ جرنالیست کې کاغذ چې هر څوک دی او چې د پښتنو د سیمې سره او د پښتنو سره تعلق ساتي ولې چې مشکلات نن په دنیا کې کتا شو ګوري د سلوخت کالونو پښتنو ته ډیر زیار روان دي
او اجتماعي دي
عمل تعالی حاصل ګوري د کلی نه دی خو د کلی نه اخوا
پختونخوا ملی عوامی گن یو مرکزی مشر او سینیٹر عثمان کاکڑ صاحب هم د ټیلی فون پکر خدي. کاکڑ صاحب تاسو ستړي مشر يم په خیر ډیره مهرباني جی. موسر جی زید خان صاحب هم د عوامي نیشنل ګوند او مونږ خبره کوله. سپندیار ولی خان صاحب پرون دا یو تجویز وړاندې کړی دی چې بای ټول پښتانه راټول شي او د کومې مسلې چې مونږ ته راپېښې دي په دې باندې غور او حوزو کې اوس لاره پیدا کړي. نو ما وی چې په دغه باندې ستاسو تبصره څه ده او دویمه پښتنه زما دا ده چې د دینه وړاندې ستاسو د ګوند لخوا هم داسې هڅې شوې دي، داسې غوښتنې مخې ته راغلي دي، داسې هلې ځلې تاسو کړې دي، نو دغې څه نتیجې راووتې؟ د کاروان به وړاندې څنګه ځي؟
بنارې وروره تر ټولو له مخه زه خپل خوا او د خپل ګوند لخوا ځم فخر افغان باچا خان خان درود خان صاحب ته د دوی د دې کلیزې په مناسبت چې وسته یوه اونۍ دوی اعلان کړې ده د عقیدت کلونه وړاندې کوم د احتراماتو سره. بنانه وروره تاسو ته معلومه ده چې دا وخت پښتون افغان ډېر لوی ستونزې کې د تاریخ بدترین ستونزو مشکلاتو سره مخامخ دي. ګوره تاسو وینئ چې دلته په معقوم پښتونخوا وطن کې د بولانه ته چتراله زموږ وطن تقسیم دی، زموږ قومي تشخص نشته، زموږ پر وسایلو شتمنۍ باندې د پنجاب قبضه ده، د هغوی په کنټرول کې دی، په فدریشن کې پښتون چې دی دا ډېر سخت بې حیثیته پاتې شوی دی او دا د ملک په اسټبلیشمنټ کې او سیول ملټري بیوروکریسي کې او دلته په ډپارټمنټ کې دی د دې برخه ډېره راکمه شوې ده. بیا تاسو وینئ چې ترهګري په دلته محکوم پښتونخوا وطن کې ده، بیا زموږ وطن د پردوی په نامه دی، ځای بلوچستان دی، بل پاټا، بل اټک، میاوادي دا د پنجاب کې شامل کړي دي. زموږ معاشي حالت ډېر خراب دی او بل دا دی چې بېروزګاري او زموږ شناختي کار د شریعت مسله ده، زموږ د ځوانانو د روزګار مسله ده، زموږ د ژبې د کلچر مسله ده، دا د آئین برخه نه ده. نو دا بیا آزاد جمهوری افغانستان کې دوامدار مداخلت روان دي. پښتون افغانان چې دی کور سو ووجل سو یتیمان سو نن مداخلت کیږي. نو یو ډېر لوی ستونزې موږ لرو. زموږ د اوبو مستعدس په دې باندې
ډېرې مسلې دي. نو مام دا وی جی مام دا وی چې دا کما د جرګي خبره ده دی دا تجربه باندې کړه دی جی
د پاره جرګه چې دا ډېر لازمي ده
جی.
دا 2 دسمبر تیر کال خان شید د سمت خان چلزی په 15 سرویشن لنکی په ساده شید فوټبال ګراوند کې مشر محترم محمود خان چغدی صاحب د پښتونخوا ملي پارټي چیرمن دا اعلان وکړ چې پښتون افغان کې درې جرګې پکار دي. محکوم پښتونخوا وطن نو سره دا جرګه وکړو بیا آزاد افغان بیا د محکوم پښتونخوا وطن پښتون دا پکار دي چې جرګه وکړي او پکار دي موږ ټول جنګ پښتون افغانان انټرنیشنل دی جهاني نړیواله جرګه وکړو دا اعلان وکړي دا ضرورت دی د پښتون افغانان لپاره دا ټول پارټیان به سره یو په دې کې واره بیا شرفاو صاحب هم دا خبره روانه کړې ګو بیا موږ قسم عوامل شر پارټي ته هم دا گزارش کړو چې دا جرګه چې دا مزمور محمود خان چغزه اعلان کړی دا په کار کې شریک یو کو نه یو نو دا ډېر ښه خبره ده. دا خو ډېر خوشاله خبره ده چې محترم اسمندیار خان ولی صاحب دا اوس د باچا خان ولی خان پر سپین باندې په نوخار کې دا اعلان وکړي چې د پښتنو جرګه ضروري ده
جی.
نو په کارم دا د مثال دا د پښتنو ټول ګوندونه په یو مشوره په یو سلا باندې په شریک باندې دا جرګه وکړي او دا ټول پښتانه راوغواړي هغه طالب علمان دي هغه دانشور دي هغه زمینداران دي هغه ترانسپورټران دي هغه هم مزدوران دي هغه دانشور دي انټلیکچوال دي هغه هر څوک دي مشران دي د قبیلو د علاقو نه ټول ګوندونه سیول سوسایټي دا ټول په کار دي سره وغواړي ودغه او د دې لپاره د ټول پښتون د لپاره پښتون افغان د لپاره یو نېشنل ایجنډا تیار کړي ټول ملتونه په جنگ خپل قومي ایجنډا لري نېشنل ایجنډا لري وایټ پښتون د خپل قومي ایجنډا نه لري په کار کې په یو نقطه باندې سر متفق کیږي که پر پنځو کیږي که پر لسو که پر سلو باندې کیږي دا به د ګر ار ګوند په خپل ایجنډا به خپل سیاست به مګر نېشنل ایجنډا قومي ایجنډا به د ټولو د سیاست برخې د ژوند د لارو چارو برخې به دا ډېر زوري ده. د موږ پښتون پښتانه تباشي وي برباد شي وي پاکستان کې نن تاسو ویناستئ چې پښتون چې بیا ډېر لوی ستوند سره مخامخ دی پښتون ته د پردي په نظر کتر کیږي.
تاسو تر اعظم کاکر صاحب سېنټر صاحب تاسو تر اعظم ډېر بخنه غواړم زید خان صاحب ته بلګ مقور کوم دا پښتنه به کوم زید خان صاحب دین وړاندې هم باچا خان مرکز کې داسې غونډې شوې دي آل پارټیز کانفرنسونه شوې دي جرګې شوې دي د نور ګوندونو لخوا هم شوي دي. نو په دې دومره حالاتو کې چې تاسو دواړو محترم دا وایي موږ هم په دې پوهیږو چې پښتانه د ډېرو لویو مسلو سره مخ دي نو که دا جرګه کیږي آیا دا به دغه تیرو جرګو په شانتي وي که نه د دې به داسې څه طریقه کاري چې واقعي دا مسلو په حل کولو کې به یو کردار ادا کړل شي؟
امید لرو چې هر کله چې پښتانه کله د مسلو راځي شو یو ناشتي نو د دې مسلو ضرور حل راځي او حل طرف ته تللی دي. نن موږ ته مشکلات دي زمونږ پښتنو ته خاص کر زمونږ امن امان مسله خنه ده زمونږ تعلیم مسله خنه ده زمونږ روزګار مسله خنه ده. تاسو ته نن سبا خبر دی چې کومې قبایلي سیمې وي چې نن د پښتونخوا سره ده نو کې د پنجابیان راځي او هلته چې کوم مدنیات دي هغه هغې اوبال شي وړي هلته کې خلکو ته ډېر مشکلات دي. کوم هغه اوسېدین کې خلک چې دي نو هغه خپله خاوره خپل اختیار موږ نه راو هغه خپل خاوره شته خو اختیار موږ سره نشته. نو دا ټولې خبرې دي او دا په دوه ادا کې انوامیشنل پارټي چې کوم پروګرام جوړ کړی یو خدا ده چې د قبایلو چې دا نه حاضلې دي دا به ځان اول له غوښتې کېږي چې هغوی د هغې هغه کومې مسلې دي او د ټولو نه غټ خبره ده چې نن د پښتنو عزت هم محفوظ نه دی په دغه سیمو کې که تاسو وګورئ د هغې د عزت څه ده هم ډېره مخامخ کې خبر. باقي د افغانستان او د پاکستان چې کوم افغانان دي پښتانه دي نو هغه ټول ډېر مشکلات ته مخامخ دي. نو موږ خو کم سے کم چې دا عثمان کاکر صاحب مهرباني ده هغه د باچا خان بابا د ولی خان بابا کلیز دغه ته هم دغه کو نو زه دغه مشکورم او دغه ټول ګوند مشکورم او دا د پښتنو خبره ده پدی کی زما خل ز ذاتی ده سیاست په خپل ځای او چونکی د پښتنو چې کوم مسلې دي د ته لپاره موږ خامہ خیوکی یو کار شرپاو خانی ک ایون مولانا بزرمان سی بیو کس موږ خو خیالدار چې دا ټول کوته ګوندونو مشران او سره د جسن دی ویله چې هغه ټیچرز دی او کاغه پروفیسورز دی او کاغه زمونږ دانشور دی او کاغه زمونږ جرنالیست دی او کاغه هر په طبقه چې کومه ده دې ټول مشران دا ته ان شاء الله راغړو موږ یو داسي چې دیو یو تجز وړاندې کی چې آی اس کول غواړي سکو سبکو او دا په شریکه څنګه د مخ په وړاندې بوزو نو ان شاء الله امید دی چې موږ به دې کې کامیابی عمومي ولې چې پښتانه او خاص کر چې کوم زمونږ نوځوانان دي هغه بالکل نور غم او غوسه دا غینه برداشت نکېږي د دې په وجه باندې په کار دار چې دا وخت چې دا کومه مسلې دي د دې حل موږ راوبسو دا حل یې اوکو که حالې ونه کړو حالات د دې نه مخکې کړکې چنکیږي نن په پښتنو په سیمه باندې سلوېخ کله اور بل شو نن د پښتون عزت محفوظ نه دی د پښتون روزګار محفوظ نه دی د پښتون سکول محفوظ نه دی د پښتون زندگی محفوظ نه ده ژوند محفوظ نه دی نو دې لپاره د پښتنو مشرانو پرون چې سپندیار خان وینو هم د باچا خان بابا او د ولی خان بابا په هغه چې هغه همیشه لپاره د دې आवाज کټ کړې نو په هغه وجه باندې هغه پروند आवाज وکړو او ان شاء الله په دې د شم تاریخ نو په دې کار شروع کیږي د شم پورې چون کی زمونږ دا د کلیسا د دابا ورسي سره تاو دینه واپس شروع کیږي
میټینګ ما سره جی زید خان صاحب یو خواست کوم چې ما سره جس یو سم منټ را سره ما ته پته ده تاسو مصروفیتونه لرئ او موږ هم ډیر په لند تنگ وخت کې وخرا کې خو دوه درې منټ را سره صبر وکړئ ما جی د افراسیاب خټک صاحب سره چې هغه د سیاسي او سیمهیز چارو یو کارپو دی سیاست مدار دی او په دغه وطن کې چې روان دي په دغه چارو یو نظر لري خټک صاحب سره ما خبرې کړې دي د پښتنو په دې جرګه باندې د تجویز باندې دغه خبرې اورو بیا رازو عثمان کاکړ صاحب سره سینیټر صاحب سره او پخوانی سینیټر زید خان صاحب سره خبرې کوو
پښتانه کاغه او پښتانه افغانان کاغه پاکستان کې افغانستان کې هغوی کې یو احساس دی چې دا ټول جنگ دا ټوله کیسه د دوی د تباهۍ لپاره جوړه شوې وه څلوېښت کاله وشو دومره اوږد جنگ د انسان په تاریخ کې ډېر کم شوی دی لکه دا جنگ چې دی نو هغوی دا تباهۍ لیدلې ده هغوی مشکلات لیدلې دي پاکستان کې خو تاسو زموږ د کمه ده فاټه به چې پخوا ورته وي دیکھیے دومره تباہی شو خلق بے کور شو ملیونوں خلق بے کور شو افغانستان کے څلوېښت کاله لکھوں خلق وفات شو په جنگ کې او لګی دو ماجر شو بے کور شو تباہی شو نو خلکو کې یو ډېر لوی بےچینی ده او خلق واړی چې یو لار راو بشو ته ملت پال کو دونه بد قسمت سره دوی هم لګ دې کې پاتې راغلی دي چې او کدی فرض کا پاتې نه به راغلی نو د جرګې ضرورت نه ځکه چې قافله به روانه وي کنه قافله ولاړه ده نو خلک دا قافله روانه ول غواړي
که یو جرګه کیږي خټک صاحب نو باید دغه څنګه یې دغه نمائندګي دغه سټرکچر جوړښت څنګه پکار دی
باندې کې خود دلته سیاسي پارټي دي دلته کې مثلا روشن فکران دي تاجران دي نو د خلکو په کار داسي یو پراخ داسي یو اجتماعي چې هغه کې نماینده حیثیت ولري او بل دا چې لږ به پاکي خبرې وشي خبردار شي چې غلطه غلو ساس ساز ویل شي یعنی دلته یعنی پاکستان کې چې کومې یو قسم ته دی دي د دې دهشتګردۍ چې هغه افغانستان کې جنگ کړی دی اوس پورې دا جنگ کوي په کار دی ته صفا خبرو کړی شي یا مثلا په زمونږ په خوانی فاټه چې دا په دې کې چې خلکو بازارونه تباه شوي دي کورونه تباه شوي دي دوکانونه تباه شوي دي بې کوره شوي دي اوس پورې ورته هغه ماویزې دې تر شوي خلکو زرګونه خلک ورک دي تړي تم دي دا خبرې باید پاکې وکړي شو دا وویل شي دا چا کړی دي دا په دې نه کېږي چې سړی خبرې جوړي او پاکه خبر نه کوي
افراسیاب خټک صاحب چې موږ سره خبرې کولې عزت خان صاحب سینیټر صاحب عثمان کاکړ صاحب تاسو درځم خو عزت خان صاحب نه دغه پښتنه کوم چې خټک صاحب وي چیرې ملت پال غوندونه چې دی په دې کې پاتې راغلي دي کې دی پاتې نه وي راغلي به خو د جرګو ضرورت نو کاروان بروانو او دوی خبره دا ده چې په تاسو خبرو سن کېږي پاکي خبرې پکار دي سپینی خبرې پکار دي بډنګ پیلي خبرې پکار دي ستب سره کوي په دغه باندې
مور کی داغه خبره سا هنه پوری دا خدا هټک سی به خبره صحیح تا خو چونکی ظاهر ده چې کلا داسې مسایل شي چې هغه د یو ګوند د اختیار نه وځي، د یو ګوند په اختیار کې نه وي، او د دغه ګوند کې چې په دغه قوم کې چې څومره ګوندونه یا څومره مشران یا هر انټلیکچولي یا چې څه وي، نو دغه ټول بیا په دې رغونډې کې کینی جرګه کوي چې آیا د دې مسایل حل شو. نو زما خیال دی چې دا ټیک ده چې ناکامي او هر ګوند په خپل خپل ځای باندې په هر وخت کې خپل آواز ورکړي، که تاسو خیال کړی داسې نه ده. تاسو د سلوی قانون راوالی بچا خان بابا وګورئ، بیا ولی خان بابا وګورئ، دلته محمود خان صاحب وګورئ، اسپندیار خان، دوی وختن په وختن ما د افغانستان او د پاکستان د پښتنو سره چې کومې ظلم او زیاتی روانې دا اوازونه د ګوندونو کټ کړي په خپل هاله پورې اتون کې دا اوس د حد نه خبره تیره شوه. او په دې معنی اوس بدې نه کېږي چې آیا یو ګوند به دا خبره وکړي یا به دوه ګوند دا خبره وکړي. په کار ده چې پښتانه ټول یو قوم من حیث القوم کینی او د دې مسایلو لار وګوري، او دغه مسایلو لارو ته بیا په یو ځای ورته راړو شي او د دې حل وباسي. که داسې نه وي نو دا صحیح خبره ده چې د 50 کال نه زمونږ په خاوره ور بل دی. د دې نقصان صرف پښتون ته دی، د پښتون چې افغان دی هغه دی خوا دی او کا خوا دی تر کراچۍ پورې. یعنی په دې سیمه باندې چې څومره د پښتنو تباهي وشوه، زما خیال دی چې د یو قوم داسې تر اوسه پورې نه شوي، او دا د 40 کال نه د دنیایي د غټ قوتونو او سره زمونږ د پاکستان د اسټبلیشمنټ په ملګرتیا باندې دا هر څه تباهي وشوه. نو دې لار به رختل غواړي، او دې لار به انشاءالله امید دی چې په دې جرګو کې هم د پښتنو خو همیشه لپاره چې مسلې جوړېږي نو دا جرګې کوي، او دغه به جرګو په ضلع په اړه باندې د دې د مسلو حل کولو کوشش کوي. نو امید لرو چې ان شاء الله دا ځل به دا جرګه کامیابي او دا مسلې به حل کیږي. او که مخکې هر چا چې څومره ځان نه ځان له کوشش کړی دی یا جرګې هم پکې شوي دي، نو دغه جرګو هم داسې نه ده چې هغه جرګې شوي دي او ختمي شوي دي. جرګې که شوي دي د هغې څه نه څه پیدا راوتي د عوامو ته. امید لرو چې اوس د دې نه پس چې کومه جرګه کیږي اوس د خټک سې دی خبرې سره ملګرتیا کوم چې خلک اوس تنګ شو، خاص کر ځوانان ډېر سخت تنګ دي، غم سي او په غوسه کې دي. نو د دې دپاره دا وخت دی چې اوس د مخنیوي وشي چې دا کوم څه روان دي، که دا نه وي نو دا بیا به نورو ته باید خبره لاړه شي.
ډېر مننه کوم زید خان صاحب، تاسو د وخت ډېره مننه، ډېر خوشاله اوس. ډېره مننه جی. زه سینیټر عثمان کاکړ صاحب ته راځم. کاکړ صاحب، تاسو هم د خټک صاحب خبره واورېدې، هغې کې د ملت پاله ګوندونو خبره هغې وکړه چې را دوی خپل کردار په سمه توګه نه دی ادا کړی یا په دې مقوته نه دی میلاو شوی، نو تاسو څه وایې ملت پاله ګوندونو کردار سره د قام پر راټولولو کې او بیا د دې جرګې خبره چې
دا خبرې سره اتفاق نه
کوم؟
دا سپین خبرې او صفا خبرې ډېر ګران کار دی. او پښتونخوا ملي عوام پارټي هر وخت سپینې او صفا خبرې کړې دي، انشاءالله هنده به هم کوي.
جی جی.
مګر دې سره خبره دا ده چې ملتپالو ګوندونو خپل رول لوبولی دی. البته چې دا چک دی چې څومره زیات رول لوبول په کارو نه هغونې په کار دی سوی ونه. اوس په دې کې دا خبره ده چې ملتپاله ګوندونه چې دي چې څوک په دې کې مثال یو کمزوري لري او په کار دا دی چې هغه ته وویل شي. دویمه دا نه د ورګروي پر انداز باندې، د دښمنۍ پر انداز باندې نه، د سیاسي مخالفت پر انداز باندې نه، او پر دې باندې نه. بل په دې کې دا دی چې دا جرګه چې کېږي دا جرګه په کار دی د ټولو ګوندونو لخوا ځي. انا ته ټول ماکوم پښتون لخوا زه دا جرګه یم. دا به ډېر ښه اثرات دي. یو او دویم دا دی په دې کې ټول ګوندونه چې دي پښتونخوا وطن سره تعلق لري، که هغه یو پیپلای دی پښتون دی، که یو مسلم لیګای دی پښتون دی، مثال که مذهبي جماعتونه دي، که هم دوست وطن دوست جماعتونه دي، پی ټی ایم دی، او دا نور خو ټولنیز او سیول سوسایټي او د ټولنیز تنظیمونه چې دا په کار دي ټول پکې دي، او مشران پکې دي، د سیمه ایز مشران دي، علاقې غه د پاتره غه د ټول پکې دي. بل دا د دې د باس نقطه چې د ایجنډا چې دا په کار دي ډیره واضح. او دا جرګه چې دا په کار دادې چې د 4-5 غنټو د فار نه دی وګان چې د فار کم څه کم دا درې ورځې چوار یو جرګه کېږي، بیا د دون ستونزو باندې به باس کېږي، بیا د دون خلکو مشران راځي. په کار دا دي دا کم څه کم درې ورځې، او د دې خپل موضوعات معلومي، د دې خپل د باس نقطه او ایجنډا معلومي، او بیا دا دي چې بیا په دې کې دام یو کول په کار دي چې د دې جرګه چې هر پرېکړې وکړي، هر فیصلې وکړي، بیا د دې دپاره خپل یو داسې کمیټه جوړول
د دې مشرانو غزه دې ګوندونو غزه دې دغه چې بیا دا فیصدی چې دې د عملي کولو لپاره بیا عملي چارې واخلي عملي قدمونه واخلي خالی ویل دا ترانسفر ویل بیا تلل دام بیا چیک نه ده منه دا هر ارخیز په کار دی چې دا هغه مثالي جرګه جوړ شي تاریخي جرګه وي چې د ټولو ګوندونو لخوا وي ټول پښتون افغان په دې کې شریک وي د دې معقوم پښتونخوا وطن غله بولانه ته چترال خیبر پښتونخوا جنوبي پښتونخوا والي او پاټا جنان
جی
او بیا د دې پریکړو د عملي کولو دپاره چې سمه کنیچۍ کنیچۍ او بیا هغه په کار دی چې دا مخته بوځي په کار یې واچي معنا دا سم دی او تاریخ شکل واخلي دا د جرګې پریکړې چې دي یو نهضت دی او تاریخ شکل واخلي نن د افغان د پښتون افغان دا ضرورت دی نن زموږ ځوانان دا غواړي نن دا ځوانان چې دي هغه دا غواړي چې ور عملي قدمونه د هغه پریکړې وکړي نیشنل ایجنډا تیار کړي بیا عملي قدمونه واخلي
دا تاسو ډیره مهمه خبره کوي سینیټر صاحب
ګوندونه دا سیاسي تور تیار
سینیټر صاحب دا تاسو ډیره مهمه خبره کوي دا نیشنل ایجنډا والا خبره چې بای مونږ راټولېګو نو په کومه خبره به راټولېګو کنه ځکه چې یو موضوع یو ایجنډا خو په کار ده بیا دغه عملي کول هم په کار دی بای تاسو سره نورم خبره کوم نورم منو سره خبره کوم خو هغه وريدونکو چې د خبرونه او غواړي چې مو سره په شرکت کې مو سره سینیټر عثمان کاکړ صاحب دی مونږ هڅه کوو چې سردار حسین بابک صاحب سره خبرې وکړو ځنو کارپوهانو سره خبر وکړو نو که تاسو غواړئ چې موږ ته ټلیفون وکړئ او په دغه موضوع د خپلو خیالاتو اظهار وکړئ زموږ د میلمنو نه څه پوښتنه کول غواړئ موږ ته ټلیفون کولی
شئ د مشال رادیو ژوندۍ خبرونو ته په دې شمیرو زنګ ووهئ
00422 11 24 15
00 24 11 24 15 00 24 11 24 15 00 24 11 24 11 24 15
بس سکایپ هم راته زنګ وهلې شي
پته مو دا مشال رادیو
تر څنګ یې د مشال د فیسبوک پانه پر میسنجر هم راته لیکلې پیغام پر خو دې شي
مشال رادیو ته پر وایبر زنګ وهه مشال رادیو ستاسو د اسانتیا لپاره وایبر شمیره هم فعال کړی ده په دې شمیره موږ سره تماس ونیسئ 00 20 43 6 4 9 6
مشال لیډو ته غوږی اوریدونکو د پښتنو په ستونزو باندې د پښتنو په مسلو باندې د پښتنو په قامی موضوعاتو باندې د پښتنو جرګه دغه زمونږ موجوده اسپندیار ولی خان صاحب پرون په خپل یو لسی جلسه کې دغه تجویز وړاندې کړی دی دغه باندې مونږ د مشرانو سره سیاستمدارانو سره خبرې کوو پښتون تحفظ مومنټ د یو مشر او د قامی اسمبلی د غړي محسن داوړ صاحب سره مونږ په دې باندې خبرې کړې دي او دغه نم پښتنې دي چې دغه سره یې په دې باندې نو د داوړ صاحب خبرې اورو بیا راځو سینیټر عثمان کاکړ صاحب سره نور ملمنو سره خبرې کوو
دا د بولو جلسې کوله د دې مخ کې مونږ کې نو په راتون کې وخت سګلار د فار د لا عمل د فار د مونږ د فیصله کوه چې را پیل افو په دې ټول په خپل مشهور ګرځو یو جرګره هوالو چې د یو والی کڅو سره کې جوړېدل په دې ټول باندې مونږ د واټم کوو د ټول ته سوال مې تم کوم چې یو والی په کار دی د پښتنو د مخایرو د حل لپاره دا کې دا دونه د کوم ټول سره د موږ مخامخ دی دا اتفاق د مهر نه هر کې دا یو والی نه بغیر دا ځه کیږي نو یا دا د څه څه موږ د پښتنو په څیر د څه چې موږ د دې اعلان کوو د دې څه نه څه بیا او د ټول مشهانو په لمن ګرځي
ها
نو دغه پرانا کې بیا منظور دا په خپل تقریر کې د بولو په جلسه کې دا اعلان وکړو او بیا پر خر رسپانس هم راغی د ټول پښتنو مشهانو طرف نه نو یقین نن چې مطلب د دې نه بغیر کوم مسله حل نشته پښتون کچر یو لښو او دا څنګه په ورو ورو ټول ټول تقسیم نو بیا زمونږ ستونزو حل ډېر ګران دی، ځکه چې دلته خو خالي د پاکستان ریاست نه د ټولې نړۍ چې کوم دی هغې لاسوهنې شروع دي زمونږ په دې سیمه کښې. دا هر چا خپل مقصد دی، دا هر چا خپل خو خاصات چې زه جوړېږم، وینه زما تویږي، اور زما په خاوره باندې بل دی،
جرگی شوی دی، دین مخکم غونډی شوی دی، ټول مشران را ټول شوی دی، وخت په وخت باندې اعلامیم جاری شوی دی، دغه نه رسو بیا سفر مختګ نه دی شوی، نو دا جرګه کیږي فرض کړو بیا دا څنګه په کار ده چې دا تیر وخت غلطه چې دی هغه بیا تکرار نشي؟
یو کور دې کوي جرګه و نه یو ورته هم کار نه میټینګ هم شي دا هم اثرې هغه ډېر هدا پورې په پالیسو باندې دغه اثر دی او دغه کنټینویشن دی هغه په مخ کې به مزل نه کیږي هغه الګو نه پس هغه باندې دا وروسته عمل نه کیږي. دا غلطي شته بالکل، او دا ټولې ستونزې جوړې هم ځکه دي چې هغه جرګو کې چې کومې فیصلې وشي په هغه باندې بیا عمل نه کیږي. نو یو خو باید له اوس کومه جرګه کیږي بعدې چې سپین سپینې خبرې وشي دا څنګه چې د سپینو خبرو کنسپټ هم شروع کړی دی دوی غلطه غل ویلي چې نو اله قوم هم راپاسې بلې د کوم ته مرګرتیا هم کړې ده چې دا خپل غل باندې غږ وکړم چې دوی زما ستونزه نه ده لاندې چې اگر دلته دا جبر چې کېږي دا کومه ویډیو پرېږدي نه کومه جنگ شروع دا جنگ شروع کړی چا دی چې پاره سړي غل وکړم هغه چټ چټ کار ونه کړم ډېر پاره سړي بیا غږ وکړم چې بل زما مجرم ته نو بیا هغې نه خسته چېرته دغې مسلو ته هوارولو چې طریقه جوړېږي دا به په جدي خامخا کوو. اوس د دې نه پسته خو بیا په غچي باندې وروستو عمل هم کوو که نور څوک یې کوي که نه کوي پټین به تر اوسه په ما غچي باندې مزل بیا وروستو جاري ساتي. او مخکې نه هم دا مزل شروع کړی دی خو وایي چې لږ په غټو غټوار کوو مطلب ټول ټلیفون وو مطلب په شریکه یو مزل شروع کړي نو بیا به اثر هم زیات وي بیا پر احساس هم فشار زیات وي بیا په نړۍ باندې هم دغې اثر زیات وي نو بیا په کښې یو لاره ښه لاره راوتلی شي.
د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی محسن داوړو چې موږ سره خبرې کولې، ما سره په دې خپرونه کې سینیټر عثمان کاکړ صاحب میلمه دی او ما سره له پېښور د واک تحریک کوم چې د پښتنو په ټولنه کې د ښځو د حقونو دپاره د هغې د دفاع دپاره مبارزه کوي په دغه اړه بیداری پیدا کړي د دغې یو مشره ثنا اعجاز هم په دې خپرونه کې برخه اخلي. پښتنو قومي چې کومې مسلې دي کې د ټولو نه زیات نقصان چې رسېدلی دی خزو تا او ماشومان تر سه درې نو باید چې د دې आवाज هم ووري دل شي. سنا تاسو ستړي مشو په خیر ډیر مننه شاهین خور نشي ډیر مننه سنا تاسو وخت وي استماس سره خبرې کوي. پرون سپندیار ولی خان صاحب د وامین شتلګون مشر یو غوښتنه کړې ده یو تجویز وړاندې کړې ده چې باید په دې مسلو باندې د پښتنو یو قامي جرګه وشي یو لوی جرګه وشي دې باندې ما مشرانو سره خبرې کولې ستاسو څه نظر دی په دې باندې او بیا په دې جرګه کې یا د پښتنو چې د کومې مسلې دي دې کې د ښځو آواز چرته دی آیا هغه اورېدل کېږي که نه اورېدل کېږي ځکه چې ډېر لوی د زړه چاودون سره خو ښځې او ماشومان مخ دي؟
یو خو دا ده چې د جرګې خبره بالکل څنګه چې مشر سلیان خان خبره کوي داسې محمود خان مشر هم خبره کوي ټولې خبره کوي او جرګه هسې هم د پښتنو یو کلتوري روایت دی په دې کې خپله مسله بیانول زما دا خیال دی چې دې وخت کې پښتنو ته د دې اشد ضرورت دی د دې ډېره اړتیا لري دې جرګې ته او دا جرګه زما په خیال چې که پښتانه مشران که هغه بیا د ملتپال ګوندونو مشران دي که ایون مذهبي ګوندونو هم پښتانه دي لکه مولانا فضل الرحمان صاحب دي نور دي دا ټول په یڼه کښېني او په یو ځای د دې فیصله وکړي او یو جرګه که په یو بل سره یو ځای کوي بل په کار ده چې د لر او بر جرګه وشي خامخا ځکه چې زمونږ د امن زمونږ د سوکالۍ تړون د ډیورنډ د پولې هغه اړه پښتنو افغانانو سره هم تړلی دی نو داسې نه شي کېدی چې مونږ یو بل کې کینو هغوی ځان سره نه کینو بیا د دې هر څه سره زما په خیال چې انټرنیشنل توګه چې کوم خلک دي د هغوی سره هم ناسته پکار ده ځکه د پښتنو دا کیس که صرف ملتپال ګوندونه اوچتوي بیا یا یو ملتپال ګوند اوچتوي نو دا داسې نه شي کېدی چې دا خبره هغه شانتې سر ته ورسي یا چې کوم نتیجې ته مونږ غواړو هغه هغه شانتې ملو شي کوم ځای پورې چې بیا دی کې د ښځو ونډه ده زما په خیال دا چې دا چې زه د کور یو وګړي سره مشوره کوم او د کور بل وګړي ته خبر نی نو کور کې هغه شانتي بدلون نشي راتلی. نو دا کور یا دا وطن چې دی دا صرف په سړو مشتمل نه دی، نه د دې زیان په سړو ترسي صرف. زما په خیال خو په زمونږ په شان محکومه قانونو کې ښځې زیات ځپل کیږي، د هغې کورونه ړنګ شوي دي، هغې بې کوره شوي دي، هغې کډوال شوي دي، هغې په ترهه ځای کې بچي خاوندان خپل ښځې پکې ژوندونه ویللي دي. نو چې دومره زیاته متاثرې دي په دې وطن کې دا ښځې، نو بیا څنګه کیدی شي چې داسې د هغې د کام د ژوند خبره به کیږي او یو غټه آبادي چې د ښځو هغه به ترنه بېله پاتې کیږي، یا هغې د هغې ونډه به پکې نه وي، یا د هغې په فیصله کې به د هغې غږ نه وي. نو زما په خیال خو د هغې نه بغیر خو مونږ د کام د پرمختګ خبره کوو، که د کام د ژغورنې خبره کوو، د ښځې نه بغیر نشو شل کولی. نو دا خو ډېره ضروري ده، ځکه چې که پښتانه اوس په دې حال کې هم یا په یوویشتمه صدۍ کې هم دی دا سوچ کوي چې دا جرګه به سړي کوي او ښځې به کوره پورې محدودوي، نو ډېر په افسوس سره خو دا کام نه بیا ژغورل کېږي، نه بیا مونږ دا په مخ په وړاندې تلی شو، نه ده نو د نړۍ نور سیال کامونو سره ځان له سیالي برابرولی شو. نو په کار خو دا، او زما په خیال چې دې ځله مجبورول په کار دي چې ښځې د دې جرګو برخه شي. په دې دغه کې چې زه بیا افغانستان ته ګورم که لږه ده که کمه ده، خو هغې ښځو ته خپل ځای ورکوي. دلته بیا مونږ دې کې لږ کمزورې پاتې یو. جی
ټیک ده، مصر یو اوریدونکي خپل نوم والا خپله خبره وکړه.
هلو.
جی جی سلامونه.
وعلیکم السلام. د لیاقت کې شمالي وزیرستان نه پښتنه مې دادا چې د پښتنو د مخکې نه دا چغه وایي دا مونږ سیاسي لیډرون خورا بیدارېږي نه، اوس دی څنګه بیدار شو؟
ښه، ته څه وایې چې مخکې نه بیدار اوس بیدار شو؟
نه خو دا خو چې زه خدای پیدا کړم، دا د دوی اوازونه، دا د دوی کانفرنسونه، دا د دوی کمیسیانې، دا د دوی جرګې، او حقیقتی جرگا نو چار اخکارا کرا، او نه حقیقتی جرگاو کرا، نه حقیقتی ویل کو اخپل دخمان خو اخکارا دا پا یو اخلی غندنا کئی پو بل اخلی دا مارک پی لانونا جوڑای.
ستا پا نیز باندی دا جرگا سنگا پکار دا؟
سایبا جرگا دا سا پکار دا چه دا پختانه با غند را اوچاتی گی، پا حقیقت بوایی چه دا سر آوان دی او سکی گی، دا ګټه چاته ده، دا نقصان چاته ده، دا ګوډ او بیډ، دا بدمشان، دا ترخګر، دا دهشتګر، دا دایز، دا طالب، دا القاعده، دا چا جوړ کړو؟ چا راوسته د خاورې کې ستنه څوک ورکوي، پلنه څوک ورکوي، پیسې څوک ورکوي؟ هر څه ښکارا دي، خو دا لیډرون نه وایي. اوس اپېره دغه لیډرونه ګاټې وسکې، چې ګاټې وسکې، چې ګاټې ورکې شو، اوس دی دا کارونه شروع کوي چې جرګا ده او پلان دي او ډینګ دي.
ښه، نو دا ګوندونو خو دی مشران وی او ښکارم د دیوی چې موږ ډېر قربانۍ ورکړي دي، زموږ خلکو وینو د خپل سرونو قربانۍ ورکړي دي، او دیوی چې دا مبارزه خو زموږ روانه ده، دا خو ولاړه نه ده. ستاسو څه توقعات دي؟
دا تل اسکالا کېږي چې دا جنگ روان دی، ولې تا ته یې نه ویلي؟ دا هر څه ښکارا دي، خو دی یې ویني، خو په حقیقت سترګې پټې کړې دي. نه پښتانه پویاوي، نه پښتنو ته په حقیقت خبرې کوي چې راوچت دی دا څه روان دي.
ته څه وایې چې د پښتنو ملتپالو مشرانو دومره زور شته چې دوی به خبره وکړي او خلک به یې واوري او به یې مني؟
ولې به نه وي زور؟ زور به څنګه نه وي؟ پنځه کسان دې په یوه خوله په یوه ژبه خبره وکړه، پنځه کسان بل کسان یې مخه نه ویني.
ښه، زه ډېره مننه کوم لیاقت صاحب، د شمالي وزیرستان نه تاسو ټلیفون کړی او دغه ډېره لویه جنګ ځپلې سیمه ده او دغه ټول قیمتونه به تاسو لیدلي په خپلو سترګو باندې، ځکه خبرو کې خپل درد او احساس. سینیټر صاحب عثمان کاکړ صاحب، څه تبصره کوي؟ دوی ګیله وه د پښتون ملتپالو ګوندونو نه، او دوی وایي چې بایي دوی د کلونو نه هم دا خبرې کوي او خبره مخکې نه ځي. نو دا د ډېرو خلکو په ذهن کې دا یو خبره، یو یره، یو اندېښنه پرته ده. څه وضاحت ورته کوي؟
دا لیاقت کاکا چې کومه خبره وکړه وزیرستان ده، د دې نیمه خبرې صحیح دي که نیمه شادي نه خبرې؟ دا نیمه خبرې زه په دې صحیح ګڼم چې مانا که دا ملتپالو ګوندونه ټول په یوه اتحادیه کې یو الانج کې راجمع شوی، دا به د پښتنو دپاره ډېر لویه ګټه وي. او بیا دا جرګه چې ده، دا که مخکې څوک وایي ډېره ګچه ده، اوس یې ډېره ګچه نه.
جی،
نو لهذا ته وایي دا څه د سره دا جرګه څه به کوي یا څه د سره جمع کېږي؟ نو دا خو د خیر خبر ده لیاقت کاکا، ته زه وایم چې دا خو اوس د خدای دوی ته توفیق ورکړي د ټولو ګوندونو ته د پښتانه ټولو مشرانو ته دا جرګه په شریکه وکړي او دا جرګه کامیابه کړي، نتیجې ته ورسېږي، بیا په مخ باندې پرېکړې وکړي. دویمه خبره دا ده چې دا پښتون چا وران کړی دی، د پښتون وطن چا وران کړی دی. دا ډېر ځینې ګوندونه به وایي که نه وایي پښتونخوا ملي پارټي ډېره واضح ګریسته تېر زموار چې دی دا پنجاب استعماري او مقتدر طبقات دي چې زموږ په وطن باندې د شرګردي مسدد کړي دي. زموږ وطن دولتونې نیولې دي، زموږ تقریبا 1000 انسانان چې دي دا د شرګردۍ کې وزل شوي دي، او موږ تقریبا 1000 کورونه وران شوي دي. موږ تقریبا په یوه معنا باندې 40,00,000 انسانان دا موږ بې کور شوي او ډیفي شوي یو. که ملکان ډیویژن سوات د رواخه تر ټولو پاټا او تر خیبر پښتونخوا پورې او نن هم دغه حالت روان دی. نو بیا زموږ وطن چې دی هغه سي معاشي تورې تباه کړی دی، زموږ ځوانان یې بې روزګاره کړي دي. په دې کې انشاءالله هر وخت چې دی مانا پښتونخوا ملي عوامي پارټي چې دا خپل رغ پورته کړی دی، خپل خبره کړې ده، که هغه په جلسو کې، که هغه په جرګو کې، که هغه پارلمنټ کې، که هغه هر چیرې پښتونخوا ملي عوامي پارټي خپله خبره چې ده دا کړې ده، او سپینه خبره کړې ده، ښکاره خبره کړې ده،
تنظیم لخوانی بلکه ټولو په شریک جرګه دی. ټولو ځکه چې منظور پښتون صاحب هم د جرګې غوښتنه کړې ده، تجویز وړاندې کړې ده، سپندیار ولی خان صاحب هم دا خبره کړې ده، محمود خان چکزی صاحب هم دا خبره کړې ده، آفتاب شیرپاو صاحب هم وخت په وخت باندې داسې جرګې کړې دي، نه مخکې افضل خان لاله قامی جرګې کړې دي. نو تاسو سره رائے دا چې یو قامی جرګه کیږي نو بیا به دا ټول ګوندونه او سازمانونه څومره امکان لري چې دوی یو شي او دغه خبره عملی کړي؟
شاهین دا صدا چې د جرګو د خبره او داسې خبرې ز باچا خان او د خان شهید د وختونه روان دي. زما په اړ دادا چې څنګه بالکل کاکړ سے په ځای خبره کوي چې دا به اوس کامی نه چې کامی نه ټول به خلک به پکې وي. نو اوس ټول خلک بیا ګوندونه هم دي، بیا تحریکونه هم دي، بیا خلک هم دي، بیا ښځې هم دي، بیا ځوانان هم دي، دا ټول کوي نو وي به. خو زه یو مهم خبره ته زه سوچ کوم، زه وایم چې سیاست صرف مونږ که د ګوندونو تحریکونو دغه په منځ کې کوو نو بیا به دا خو د بخوانه را روان دی، څنګه چې ما وویل چې خان شهید او د باچا خان د وخت نه دی. خو که مونږ دا جرګې اولس ته کو چې اولس پکې هم ځان سره شامل کړو، هله به مونږ د کامیابۍ طرف ته ځو. که مونږ دې کې خپلې ښځې ځوانان هم شامل کړو، هله به مونږ کامیابۍ طرف ته ځو. ګوره دا خبره چې زمونږ په دې ریاست کې سیاسي روزنه پاویا کال داسې کار پې شوې دی چې هغه ودرولې شوې ده. په هغې کې خلک سیاسی ورکران یا سیاسی لیڈران خو پاغی پوهی دی، خو عام اولس داغی نفرت خکار کری شوی دی داغی نا دا با اغی تا کوزو دا با اغی تا رسو چی دا جرگی پکار دی. خوص ام دا دی خبری وقت دی، دا اتفاق وقت دی، اوس دا دی جرگی وقت دی، اوس دا بیداره وقت دی. او چی منگ دا اولس دا بیداره خبر کو، چی منگ دا اتفاق او دا کامی جرگی خبر کو، نو بیا با منگ دی چولو خبر تا بکی نظر کو، دا خوشتون، دا زوانانو شتون، دا ورکی ورکی دا پختون په نوم کې تحریک دی، که غونډه ده، که ټولنه ده، هغه ټولو پکې ځان سره شاملو، نو هله به مونږ د کامیابۍ طرف ته ځو. او بل ټولنه مهمه خبره دلته دا ده چې که یو وار د دې جرګو سلسله شروع شوه، تاسو یقین وکړئ چې بیا به مونږ ته د دې ضرورت نه وي چې مونږ ریاست ته مونږ مجبور پاتې شو. نه به پاکستان د دې کوشش کوي چې د پښتنو د خاورې او د پښتون پوره پښتون کام د ژوند او د داغي د خاورې داغي په خاوره څه کول دي، یا فساد دروړي که څه دروړي، داغي فیصلې به د نورو ملکونو سره او د نورو نړۍ سره به پخپله فیصله کوي. بلکې هغه به هغه ته به هم د پښتون زور معلوم شي په دې طریقه چې هغه څنګه په اتفاق سره خپل د کامي سوال پورته کوي، څنګه هغه خپل د کام هر برخه ځان سره شاملوي او د خپل د کام نور د ژغورنې طرف ته ځي.
سنا زمونږ د دې قوم بلکې پاکستان کې کوم ګورو ډیره لویه برخه چې دغه د ځوانانو دا مطلب دا چې هغه عمرونه د تل سکارو نه تر 150 کالو پورې په دامنځ باندې کې دی، او دا اکثر دا نیوکه کیږي په ملت پالو ګوندونو باندې چې دا جنریشن چې کم دی دا کول چې کم دی دا نسل چې کم دی دی ډیر ندی تړلې د خپل ملت پالو ګوندونو سره چې کومه قامی خبره کوي هغه د نورو ګوندونو سره یا په نورو چکر کې تری دی دا پوره نسل چې دی ملت پالو ګوندونو له څه په کار دی چې دا د ځان سره په خپل خبره قانی کې کنوینس کی او ځان سره بوزي
زما په خیال زمونږ یو غټ دغه زه په خپله عہدیداره پاتې شوې یم د عوامي نېشنل ګوند د ځوانانو د تنظیم ما ته چې کومه ستونزه ښکاري هغه یوه دا ده چې مونږ که د ځوانانو هم غونډه وي نو مونږ کوشش کوو چې مشران برکینو مشران له موقع زیاتې ورکو ځوانانو ته موقع نه ورکو مونږ دا د سیاسي تربیت چې دا هله کیږي چې کله مونږ د ځوانانو غونډه چې کیږي په کار د ځوانان دومره مونږ قابل وګڼو چې هغوی په خپله خپله غونډه کوي شي که د سرپرستۍ دپاره یا د ناظر په طور مشران راځي خو ښه خبره ده خو دا واک هغوی له په لاس کې ورکړي ده کسې که د ښځو په اړه څه غونډه کیږي نو په کار ده چې واک خزو لور کړی شي نو دا یو کمی دی زمونږ په د ګوندونو کې او دا صرف ملتپال ګوندونه نه کوي دا 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 هر مذهبي ګوند چې دی که ملتپال ګوند دی دوی ټول دا کوشش کوي او دی بیا ډېر له بده مرغه عوامي نېشنل ګوند چې دی هغه وایي چې مونږ سیګریګیشن نه کوو نو د ښځې هغه شان کې د ښځو په تنظیم کار نه کوي او بیا پښتونخوا کې د عوام پارټي دا ټول زمونږ خپلې پارټۍ دي هم پکې د ښځو دپاره داسې دغه نه لري نو دا یو غټه ستونزه ده دا نه ده چې په پښتنو کې تکړه ښځې نشته دا نه ده چې پښتنو لیډران نه دي پیدا کړي بیګم نسیم ولی ډېر په احترام سره یولس کاله د پارټۍ مشره پاتې شوې ده خو غټه یو ستونزه چې کومه ده هغه دا ده چې ځان پسې نورې ښځې نه دي پیدا کړي زمونږ یو غټه کمی هم دا دی د کسي د ځوانانو د پیغلو دواړو سره مونږ کوشش کړی دی لکه تاسو ګورئ زمونږ لیډران هم د دې د ځوانانو تنظیمونو نه پیدا شوي وي لکه که زه د پښتون سټوډنټ فیډریشن خبر وکړم نو دا زمونږ می افتخار صاحب دا غینه راغلی دی د پښتون سټوډنټ فیډریشن نه اوس که تاسو محسن داور ګورئ په خپل هغه د پښتون سټوډنټ فیډریشن دغه بیا چې کوم ځای کې د پی ایس او خبره ده نو پی ایس او کې هم مونږ سره داسې مشران دي چې زما په خیال چې کاکړ صاحب په خپله د دې دغه وکړي چې زما دا د غره کېدی شي زه غلط یم خو زما خیال دی چې پی ایس او سره تعلق لر د کسې نور تنظیمونه لیدل چې که دا تنظیمونه موږ مضبوطول غواړو نو ځوانانو له به یو برخه ورکول غواړو بیا به که موږ غواړو چې زموږ خویندې میندې دې پوهه شي نو بیا به موږ هغې له برخه او واک ورکوو نو هله د دې جوګه کېږو چې موږ دا خپل د کامی سوال مخکې بوزو دي
کاکر صاحب سره اخري تاسو سره کاکر صاحب دغه دوه درې منټه دي را سره نو همدغه موضوع کو مخکې بوزو ځکه چې د ځوانانو نه علاوه زموږ د تعلیم یافته کل نه علاوه زموږ د میرمنو او زموږ د ښځو نه علاوه د قومي مبارزه یا قومي تحریک کیدی شي هغه شانتي لاړ نشي څنګه چې پکار دی نو څه تبصره کوي په دې باندې د ځوانان به په دې بهیر کې څنګه ملګري کوو عملي توګه
دا زه تا بنره وروره دا سنا خور ډېر ښه خبرې وکړي ګوره خبره دا د پښتونخوا ملي پارټۍ مرکزي کمیټې چې دا کم سے کم په دې ځوانان کې 50% برخه لري
ها
او خپل صوبائی کمیټه کې چې دی زه بېخي دا وایم چې 80% په پیسه د برخې چې دی دا د ځوانانو غټ لاندې ضلعه او علاقې دا خو ګسې ته څه کوي دا دی اګزیکټیوز کې چې دی مثال که ته مرکزي اګزیکټیوز را واخلې کابینه را واخلې او صوبایان را واخلې زموږ خیبر پښتونخوا سندو د جنوبي پښتونخوا ځوانان پکې شوي دي البته دا صحیح خبره ده چې ګوره د کام په هر بهیر کې په هر نوزت کې په هر ګوند کې په هر پارټي کې په کار د ښځو برخې ادارو کې نه په هر کار کې ځوانانو برخې ځوانان کله د نن زمانې ځوانان زیات تعلیم یافته هم دي او توانایي هم لري انرژي هم لري نو لہذا دا انشاءالله پښتون قانی تحریک کې دا بې برخې نه دي نه بې برخې پاتې کېدای شي و دا جرګه کې په کار دي چې ځوانانو خپله برخه یې په دې کې شي د ځوانانو خپله برخه پکې شي په دې کې په دې جرګه کې چې اگر کام لا راغوښتل کېږي دا جرګه چې نه او په دې کې به زه دا بیا ووایم چې جرګه په کار دي د ټولو ګوندونو لخوا جرګه کم سے کم په کار دي چې درې ورځې
صحیح ده
جرګه په کار دي چې ډېر واضح ایجنډا یې د باس نقطه یې یہ جرګه پکاري چې پښتون قومي ایجنډا نقطه تای کی
ٹھیک ده
او بیا په اخر کې پکار ده د چې هغه سفاری کمیټه جوړ کی چې هغه بیا دا ریکری د جرګه غا ملکی د تحریک د نوزت شکل ورکی
صحیح ده
او یو خبره بیا ده چې دې کې د ټول د هر دغه سدي د ژوند سره تعلق لورن کې دلې چې دې یا کشرونه چې دې د دې برخه پکشي په دې جرګه
کې صحیح ده صحیح ده
او دا څه په شایه د دې جرګې د پاره څه په کار د دې څه په څه نه باندې په سر د ماغ باندې څه دا ولاره دنیا کې څه وڅي او بیا دا عملي شي
ډېر مننه سېنېټر عثمان کاکړ صاحب او ډېر مننه سنا اجاز ستاسو د وخت ستاسو د قیمتي خبرو موږ سره شرکت وکړو موږ هم ایجوکیټ کړو ډېر ډېر مننه اوریدونکو ډېر مننه کوم اجازه نه غواړم هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسه
پختنوں سے بیچاری